دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد ل پاکستانی چارواکو سره د لیدونو لپاره اسلام آباد ته تللی دی د پاکستان د پاوز د رسنۍ ودارې په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد د پاکستان د پاوز په مرکزی دفتر یا جی ایچ کیو کې د پاکستان د پاوز د لیدرسې سره وکتل په دغه ملاقات کې د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد صادق خان هم موجود و په ټویټ کې ویل شوی دی چې په دغه ملاقات کې د افغانستان د سولې او بیا په خوراني په پروسې په سیمه ایز امنیت او په ګډو ګټو خبرې اترې شوې دي ټویټ کې دا هم ویل شوی دی چې زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې پر رواني پروسه کې د پاکستان د رول ستاینه کړې او ویلي دی چې پاکستان پرته له کوم شرط او شنیت لري د دې پروسې ملاتړ کړی دی دغه ملاقات په داسې حال کې شوی دی چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو د استازو د تماس ډلې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه بحثونه روان دي د امریکا د واټسن انسټیټیوټ د څیړنیز مرکز د راپور له مخې د 2001 کال له پیل څخه بیا تر 2019 کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې 150,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي دغه مرکز ویل دی چې په وژل شوو کسانو کې ملکي وګړي وسلوال مخالفین او افغان سرتیري شامل دي
راپور وایي د دوی د معلوماتو په اساس د 2001 کال نه د 2019 کال د نومبر تر میاشتې پورې 340,000 ملکي وګړي نږدې 240,000 وسلوال مخالفین او 640,000 د افغانستان امنیتي سرتیري په جګړو کې وژل شوی دی د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه د راپور په اړه څه نه دی ویلي
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي چې د نړۍ تودوخه به په خپل راوګرځي او هغه خبرې رد کړه چې د اقلیم د بدلون له وجې د امریکا په لویدیځ کې ځنګلونو ورنه اخیستي دي ترامپ پرون د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا د ساکرامنټو ښار ته ورغلی وو ترامپ وویل تاسو به وګورئ چې مځکه به بیرته یخېدل پیل کړي د کالیفورنیا د طبي منابعو د ادارې مشر ویډ کرافټ په ځواب کې ورته وویل چې کاش چې ساینس هم ستا د خبرې سره موافق وای ترامپ هغه خپل پخوانی دلیل بیا تکرار کړ چې په ځنګلونو کې اورونه د خراب ماموریت له وجې لګېدلی دي د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا اوریګن او واشنگټن په ګډون په ځینو ایالتونو او سیمو کې په ځنګلونو کې له څو ورځو راسي اورونه بل شوي دي چارواکو ویل چې د اورونو له کبله تر اوسه 15 تنه مړه شوي دي او څه باندې 1,000,000 هکټار مځکه ویجاړه شوې ده د دې اورونو له کبله د متحده ایالاتو په شمال لویدیځ پاسفیک کې کاروبارونه زیانمن شوي او لسګونه زره خلکو خپل کورونه پرېښي او نورو سیمو ته تللي دي دغه راز د اور لوګي او د میلیونو خلکو روغتیا ته هم خطر پېښ کړی دي د اورګن پایلت کې د چاپیریال ساتنې مسولین وای چې هوا ډیره غیر صحي او خطرناک شوې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د بیلاروس مشر الکساندر لوشنکو ملاتړ وکړ او ژمنه وکړه چې 1.5 میلیون ډالر پور به دغه هیواد ته ورکړي د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو د دوشنبه په ورځ ماسکو ته تللی و چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره دوه په دوه خبرې وکړي شاغلی لوکاشنکو په داسې حال کې روسیې ته تللی چې دننه په هیواد کې د هغه پر خلاف د خلکو مظاهرو زور اخیستی دی ماسکو د بیلاروس سره د امنیتي مرستو ژمنه کړې ده په بیلاروس کې د اگست د میاشتې په 9مه د جمهوري ریاست انتخابات وسول چې جمهور رئیس لوکاشنکو وایي ګټلې دي خو مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې ټګۍ سوي سعودي عربستان اعلان کړی دی چې ټول سفری بندیزونه به د 2020 کال د جنوري میاشتې نه وروسته په بشپړه توګه لری کړل شي د سپتمبر د 15مې یعنی سره لنن به په نسبي توګه د بندیزونو کمیدل پیل شي هغه کسان چې د سپتمبر په 15مه به د سفر اجازه ولري په هغه کې پوځیان دولتي کارکونکي ډیپلوماټان محصلین او د اړو کورنیو هغه غړي دي چې په بهر کې د روغتیايي درملنې لپاره سفر کوي د امریکا د متحده ایالاتو د طوفان ملي مرکز د اټلانټیک په سمندر او د مکسیکو په خلیج کې د څو سمندري موسمي طوفانونو څار پیل کړی چې امریکا ته مخ کړی ده دا په داسې حال کې ده چې د پاولټ په نامه طوفان د برمدا جزیرې ته رسیدلی او د سالی په نامه بل طوفان د امریکا د متحده ایالاتو جنوبي سوایل ګواښي دا په پیشندنې اداره وایي چې د سالی په نامه طوفان شاید د سه شنبه په ورځ د لوزیانا ایالت سوایلو ته ورسیږي او د دې ایالت په سوایلو او همداشان میسیسیپی او د الاماما ایالتونو په سایلي سیمو کې د طوفان خبرداري ورکړل شوې دي د امریکا متحده ایالات هر کال په دې موسم کې د موسمي طوفانونو سره مخ کیږي چې اکثر د مکسیکو له خلیج نیمولې بیا تر کاناډا پورې د متحده ایالاتو ساحلي ایالتونه د دغه طوفانونو له ګواښونو سره مخامخ وي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د منی په موسم کې به په اروپا کې د کورونا وایرس لوجي د مړو شمیر زیات سي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په داسې حال کې دا خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په یو ورځ ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د یک شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې په ټول نړۍ کې 3,90,000 کسان په یو ورځ په دغه وایرس اخته شوي دي. د کورونا وایرس تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور شو او تر اوسه په ټول نړۍ کې د 90 میلیونو څخه زیات کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د کورونا وایرس وبا تر اوسه په نړۍ کې 9,25,404 کسان مړه کړي دي. دغه وایرس د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو زیاته څپه لري. په دغه هیواد کې تر اوسه 1,94,100 کسان دغه وایرس مړه کړي دي. په دوهم نمبر برازیل دی چې هلته 1,11,625، په هند کې 9,022، مکسیکو کې 10,821 او په برتانیا کې تر اوسه 1,26,328 کسان دغه وایرس مړه کړي دي. دا خبرونه تاسو ته امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه ورکړل.
د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ارتباطي ډلې د مذاکراتو په سرنګوالي باندې بحث کوي، د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې حق لسنه دی ویلي، خو مبصرین وایي خای خلیزاد له پاکستان نه وغواړي چې د هغه نفوذ لمخې چې په طالبانو یې لري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کومولو لپاره کار واخلي. حکمت سروش په دې حق له کابل نه رپورت را لېږلې ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیزاد د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. شغلی خلیلزاد به تر دې ورسته نوې ډلې ته هم سفر کوي او هلته به له هندي چارواکو سره هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پیسو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. شغلی خلیلزاد داسې مهال سیمې ته سفر کوي چې لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د اصولو او مهالویش په اړه خبرې نه دی ورسته شوی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو لپاره ورسته سیمې ته د زلمی خلیزاد لومړی سفر دی. شنونکي وایي چې شغلی خلیزاد له پاکستانی چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر وړاندې د پروتو خندونو د لمنځه وړلو او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خبرې کوي.
دا خو امریکایان هم دا ذهن کې داشته، افغانستان کې هم دا سوچ دی، د نړۍ نور هیوادونو هم کې دي شي، هغه په ذهن کې هم دا وی چې د پاکستان یو رول شته، یو نفوذ د خلکو دا ادان د چیستا نو کې دي شي. هغه رول زلمی خلیزاد د پاکستان نه غواړي ځکه چې یو ډېر حساس پړاو دی او د هر چا به دا خواهش وي چې دا خبرې د اعتماد په ماحول کې شروع شي او تشدد پای کې کم.
شغلی خلیزاد داسې وخت پاکستان ته تللی چې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ د مذاکراتو د اصول او مهالویش په اړه غونډې روانې دي.
تیر ورځ هم ناسته شوې ده او ټاکل شوې ده چې نن په ځایي وخت ناوخته ماښام ناسته وشي. په لومړنۍ مسایلو باندې تر اوسه بحثونه شوي دي چې تر اوسه دا بحثونه ښه روان دي.
د غونډې بهیر ډېر ښه و او هغه کسان چې په غونډه کې شرکت درلودې هغوی موږ ته وویل چې مجلس ډېر امیدواروونکی و او هیله ده چې راتلونکي مذاکره غونډې به هم په ښه فضا کې ترسره شي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیل سره په افغانستان کې دننه د دغو مذاکراتو د څرنګوالي په اړه غبرګونونه او اندېښنې راپورته شوي. خبریالان وایي چې د سولې په خبرو او د دې خبرو په پایله کې باید د بیان ازادي زیان ونه ویني. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې د اندېښنې وړ دي.
نای خبریالانو سره خبرې کړې دي او د 300 زیات کسان وایي سه دوی نگران دي او دوی تشویش لري چې د بیان ازادي په ارزښت باندې معامله ونسي، د اطلاعاتو ته لاسرسي ارزښت باندې معامله ونسي، د خبريالانو هغه حقونه او هغه مسؤلیتونه سده ور باندې معامله ونسي.
لږه سره په کابل کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ راټولې سوي او پر شکیل اړخونو ژغ کوي چې د سولې پر روانو مذاکراتو کې دي د قربانیانو غوښتنې په پام کې ونیول سي. دی وایي چې د دې چارې لپاره باید دواړه اړخونه یو ګډ کمیسون جوړ کړي.
نه، خانواده و بازماندگان قربانیان جنگ خواستار مشارکت معنادار در این رواندیم تا دیدگاه های ما در آن شنیده و حقوق قربانیان در همه ابعادش مورد توجه قرار بگیرد.
افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د شتون موخه وربند تاوتریخوالي پای ته رسول او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات تامینول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د ننګرهار د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش او د حکومت ترمنځ په 15 کلنه جګړه او بمباریو کې زرګونه کورونه وران شوي دي چې اوسې سختنان د اشر په بڼه بیرته په جوړېدو لګیا دي. دوی وایي اوس حالات ښه دي، خو حکومت ورسره د وران شوو کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته نه ده کړې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی په دې هکله رپورټ راکړی دی.
د سپینغر ولسوالۍ په مامن دره کې ځایی خلک د خپل ورانو مینو په بیرته آبادی دو لګیا دي. د داعش او حکومت ترمنځ 15 کلنه جګړه کې د دې سیمې سلګونه آبادې ړنګې شوې. حکومت یې مرسته ونه کړه او کلیوالو په اشر د خپل کورونو بیرته جوړېدل شروع کړي دي. ځایی خلک وایي ډېر کلونه په پردو مینو کې تیر کړل او اوس چې دغه سیمې امن شوي نو بیرته خپلو کنډرو کورونو ته کډې وروړي. سپینګیری ګل مراد دال تبن سیمی اوسیدونکو او د خپلې ویجاړې اوجره په جوړولو لګیا دی.
بس د خپل ملو د الرجی مرګیم تختور او شایو تختور بس نو کندر پاتې اوس په دې کندر لګي وندي والے یو بل سره بس کومه کړو په خپل کومه باندې دا مو کوم سره وخت مرسته نه کړی دی. په بارکه خاطر په بارکه موږ سره کوم وخت مرسته نه کړی دی کورو په بارکه او کورونه مراندې موږ په بس داسې په یو بل شهر باندې بس موږ دا کورونه جوړو یو بل غواړو خپل بسابو په بنګړو په ماتینګړو په دغه باندې خاطی کړو.
دی وای حکومت ورسره د کور بیرته جوړې دوش منه کړي و خو پوره نه کړه. د دې سیمې غنی کورنۍ د پیسو لنشتونه د اشر په ډول خپل ورانی شوی چار دیوالی جوړی. وای په خوا دغه سیمه کې بهرنی ځواکونه او خو افغان سرتیری د سیمې امنیت ساتي او حالات خوشوي دي.
وزدل د اوس بیخي خښو یا خو دغه نشته. امنیت هم خجوړ دی. کاروبار راسی نشته. غریبی دا کورونا دای شو دغه حکومت جنگ کړه شوی ختم شوی یا تقریبا 15 کالم بل لغ کی تیر کړه څه بټی کوټ کیو څه کابل کیم کیو څه کابل ته وتلی وو خواره واره
د ننګرهار د والی بیانتا الله خوګیانه وای څو زله کابل ته د غورانو کورونو د بیرته جوړېدو لپاره ویلی خو تر اوسه پی عملی اقدام نه دی شوی. هغه وای هڅه کوي چې د سیمې خلکو ته کورونو سره سره نورې پروژې پلی کړي.
په دې اړه مرکزی اداره تصمیم لري هغه ژبنې چې کړي دي هغه به عملي کېږي. تر اوسه پورې په نورو برخو کې ډېری خدمات د شینوارو خلکو ته وړاندې شوي، مثلا د لمریزې برېښنا او سروې شوي ده چې هلته برېښنا کور په کور فعالې کېږي. تر څنګ نور غنیزو چارو چې هلته کاري فرصتونه برابر شي غنیزو چارې تر سره شي عملاً اکثریت روان دي.
که څه هم دقیق ارقام نشته چې د شینوارو په ولسوالو کې د ځایي خلکو څومره کورونه وران شوي او زیانمن دي، خو مخکې چارواکو ویلي چې له 3000 ډېرې مینې جګړو ورانی کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن تازه راپورټ وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د قرنټین په ورځو شپو کې اکثره ماشومان د زده کړو نه پاتې دي. خو د عام روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس پیښې ډېرې کمې شوې دي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له رپورت راکړه ده.
د ماشومان د ملاتړ ادارې په افغانستان کې په ماشومان باندې د کرونا او بعد اغیزو پاړه د ویشوي سروې پیلې د دوشنبه پورې خبرې کړ چې دا خی چې په تیر شپږ میاشتو کې خون یو روزنې ته په ډیر کم شمیر افغان ماشومانو لاسرسی لري. په شپږ ولایتونو کې د 355 ماشومانو او 308 کورنیو د مشرانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوی راپور کې مرکشو ماشومانو او د کورنیو مشرانو د کرونا او بعد خبرېدو څه خون یو روزنی روغتي خدماتونو ته لاسرسي او د خورو د مسؤلیت پاکله اندېښنې څرګندې کړې. د سایب اب د چلډرن د ماشومان د ملاتړ د ادارې د خبرونو مشره بیرمن مریم اتای وای چې دغه سروې خي چې په تیر شپږ میاشتو کې اکثریت ماشومان زده کړو ته لاسرسي نه لري.
گزارش تازه دفتر بین المللي حمایت از کودکان
د ماشومان څخه د ملاتړ د نړیوال ادارې نوې راپور خي چې د هر لسو ماشومانو څخه اتو تنو یې خوون روزنې او خوانځیو ته لاسرسی نه لره او کلره یې په ډېره محدوده کچه و. همدا شان په دې راپور کې ویل شوي چې ماشومان د کورونا وبا د منفي اغیزو او همدارنګه د لوږې د خوړو کموالی او د روحي ستونزو له امله کړیږي
رنج میبرند.
د راپور له مخې له 2500 څخه زیاتو ماشومان د کورونا وایرس د کرانتین په ورځو شپو کې د تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. څلور اتیا فیصده مرکه شوي ماشومان ویلي چې د کرانتین پر مهال د خپلو ښوونکو سره هیڅ ډول اړیکې نه لرلي. اتیا فیصده ویلي چې د کرانتین پر مهال هیڅ څه نه دي زده کړي. یوازې 4.6% ماشومان ویلي چې د کرانتین په ورځو شپو کې لږ تر لږه د ورځ یو ځل خپلو ښوونکو سره تماس لره. د سایب اپ د چلډرن د اداري پر راپور کې ویل شوی چې د کرونا د وبا د کرانتین پر مهال د خارونو پرتله په کلیوالو سیمو کې ډېر ماشومان له ډول ډول ستونزو سره مخ. مېرمن اتایی وایي چې د نورو ماشومانو پرتله د معیوبو ماشومانو ستونزې ډېرې زیاتې وي.
همچنان د دې گزارش آمده کې خانوادهای
همدارنګه په دغه راپور کې ویل شوی چې معیوب کسان چې د معیوبیت له امله کړیږي هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ و او روغتي خدماتونو ته لاسرسی نه لري.
خدمات
په افغانستان کې د 1999 لمریز کال په سر کې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د کرونا وبا خبره شو چې افغان حکومت د ښوونځیو او نور تعلیمي موسسو تړلو ته اړ کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا د وایرس د کرانتین په ورځ شپو کې په کابل ولایتونو کې د تلویزیونونو او رادیوي خبرونو له لارې ماشومان ته د زده کړو پروګرامونه وړاندې کړل. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د یوې بلې سروې په اساس چې په شپږ ولایتونو کې کړي ویلي چې 3.6% ماشومانو تلویزیونی پروګرامونو د 10.8% د رادیوي پروګرامونو او یوازې 0.2% د انټرنیټ له لارې له دغو روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه اخیستې ده. په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو وروسته د زمري د میاشتې په دوهمه نیمایي کې ښوونځي بیرته پرانیستل شو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې په 8 ولایتونو کې د کرونا د وایرس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8202 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا او بعد خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1315 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2023 نور د کرونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې 15,240 د کرونا پالې پېښې شته دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا په جنوبي سیمو کې چارواکو د لګیدرو اورونو د کنټرولولو او وجلو لپاره د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او نور رهبرانو نه غوښتي چې د اقلیم بدلون ته پوره پاملرنه وکړي. دوی وایي چې سکه دومره اورونه لګیدلې دي چې ساره یې نه ولیدل شوی. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس نن د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا د ایالت د ساکرامنټو ښار ته ولاړ شي او د چارواکو سره په دې هکله وغږیږي. د راپور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار شکیب دوست نو اوري.
لکه مودې نه را پدې خو د امریکا په لویدیځو سیمو کې پراخ اور بل شوی ده. تر شلو نه زیات کسان مړه شوي او زرګونه خلک له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. سیمیز چارواکی د اور د بلکې د عامل اقلیمی بدلون بولی.
This is a climate dam emergency.
دا د اقلیم لعنتی بیړنۍ حالت دی. دا یو واقعیت چې پیخیږي. دا یو بشپړ طوفان دی چې هر کال په بیساری توګه پیخیږي.
په پام کې د چین نن د امریکا ولسمشر د کالیفورنیا په ساکرامنټو کې د اور وژنې لمامورینو او نورو منتخبو چارواکو سره وګوري. ولسمشر د شنبه په ورځ په نیوادا کې د روانو اور لګیدنو په اړه خبرې وکړي.
spoke to the folks in Oregon.
پورېګن او واشنگتن کې مې له ملګرو سره خبرې کړې دي. دوی په خو هیڅ کله داسې یو څه لیدلی نه وو. خدا د جنگلونو په ادارې پورې اړه لري. لطفاً په ډېره ساده توګه دا کلمې په یاد ولرئ. د جنگلونو اداره په یاد ولرئ. دا د جنگلونو په ادارې او تنظیم پورې اړه لري.
په واشنگتن او اوریګن ایالتونو کې منتخب چارواکي له دغه استدلال سره موافق نه دي.
The president has said it's all about raking
the تاسو په هغه ولسمشر ویلي دي چې هر څه د جنگلونو په ساتنه پورې اړه لري. دا خبره سمنه ده. د واورې ذخیره کم شوې ده. جنگلونو مو تر پخوا وچوي دي. سمندرونو مو تاوده او اسیدي شوي دي او دا د 1300 را په دې خوا سوکه را پیخیږي.
د لویدیز یو شمیر مشران له اقلیمی بدلونونو سره د چټکې مبارزې غوښتنه کوي. په امریکا کې هم یو شمیر چارواکي د ولسمشر ترامپ پر اقلیمی پالیسیو په کلکه نیوکه کوي. د اقلیم یو شمیر فعالان د جمهوري ریاست په راروانو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند پر کاندید او د ولسمشر ترامپ پر سیال جو بایدن نیوکه کوي چې واقعا په خپل کمپاینونو کې د اقلیم بدلون په لومړیتوب کې نه دی راوسته. دم دې اونۍ په ترڅ کې بایدن یو اعلامیه خبره کړه او له خلکو څخه وغوښتل چې د اقلیمی بدلون پر وړاندې همدا اوس عمل وکړي، څنګه چې خلک له اور، طبیعي ناورینونو او نورو عواملو سره په مبارزه بوخت دي. نو ښایي سږکال دا مسایل تر زیاتې اندازې پورې په کمپاینی بحثونو بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
یونان غواړي جنگي الوتکې او جنگي کشتۍ راونیسي چې خپل دفاع د ترکیې په مقابل کې تقویه کړي. د امریکا غا خبریال آنتی کاراساوا په دې باره کې لا تنده دا رپورټ را لېږلې دی. د ناټو د متحدینو د یونان او ترکیې ترمنځ د تاوتریخوالي سره یونان اعلان وکړ چې غواړي جنگي الوتکې، یو ډول جنگي کشتۍ، هلیکاپټرې او د وسلو سیستمونه راونیسي. د یونان صدر اعظم کې ریکا سمیت سوتاکس د دفاع د سرکولو د اعلان په ترڅ کې وای دا له هغه ضرورت نه سرچینه نیسي، هغه څه متوازن کې چې دا ورته په سیمه کې د ترکیې د بې ثباته کېدو تحرکات وای. میتس سوتاکس بیا وای په ایجن کې د اوږدې مودې د هوایي او سمندري اداو سره انقره وسنه غواړي د مدیترانه د سمندرګي خطیس په لوته په سوله باندې د تارپیدو په واسطه حمله وکړي. ترکیه جنوب ختیځ اروپا غواخي او د ویلې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ په مهمې څلور لارې کې امنیت ته تاوان رسوي. یونان او ترکیه د جین په سمندرګي او مدیترانه کې د هیدرو کاربون، د برمکاری، د حقوقو او د دوی د کشتۍ چلونې د سرحدونو په سر مخ په زیاتېدونکي توګه تاوتریخوالي او خطرناک جنجال کې له ډېر پخوانه ګیر دي. میټ سوتاکس په تجارتي نندارتون کې وویل یونان به له فرانسې نه اتلس نوي جنگي الوتکې راونیسي چې د خپلو زړو معراج 2000 جنگي الوتکو ځای ونیسي. د خریدارۍ په دغه لیست کې به څلور نوي سمندري هلیکاپټرې او عین شمېر جنگي کشتۍ شامل وي. موجوده جنگي کشتۍ به هم بدل شي. د دغه موافقو تفصیل نه دی اعلان شوی، مګر په روان کال کې دا لومړی مثال نه دی چې یونان پکې د خپل دفاعي سیستم په عصري کولو کې علاقه ښودلې ده. یونان او امریکا لا د پخوانه د یو 15 ډوله د پنځم نسل لږ تر لږه د څلیرشتو جنګي کشتۍ و لاسته د راوړلو په خبرو اخته دي چې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. متخصصان وایي دغه نوې خریداري به د ترکیې په خلاف یونان ته په دفاع کې پوره کیفي قوت ورکړي. ترکیه د نوو جنگي الوتکو د خپلې موجوده بحریا په نوي کولو کې د ستونزو سره مخامخ ده. امریکا وروسته له هغې چې ترکیې تیر کال S-400 دفاعي او عصري سیستمونه له ترکیې نه راونیول، د F-15 جنگي الوتکو پروګرام یې وځنډاوه. د میت سوتاکس اعلان په داسې وخت کې وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په سیمه کې نوی ډیپلوماتیک کوشش پیل کړی دی چې یونان او ترکیه قانع کړي په ختیځه مدیترانه کې د یوې میاشتې له جنجال نه پر شا شي. د قبرس د جمهوریت نیکاس آناس اتاسیداس او نورو چارواکو سره د خبرو نه وروسته پمپیو ویلي امریکا په ژوره توګه د ترکیې په هغو فعالیتونو خواشینه شوې ده چې په سیمه کې د طبیعي منابعو لپاره سروې کوي چې یونان او قبرس دواړه په ختیځه مدیترانه باندې د قانوني واک ادا کوي. پمپو زیاته کړه چې په سیمه کې هیوادونو ته په کار ده د امنیت، انرژۍ، منابعو او د کشتۍ چلونې د موضوعاتو په شمول اختلاف په ډیپلوماتیکي او سوله ییزې طریقې سره حل کړي. زیات شوی تاوتریخوالی د هیچ چا سره مرسته نه کوي، مګر رقیبان به د اوقیانوس نه په اخوا اتحاد کې اختلاف پیدا کړي. پمپیو قبرس ته په داسې وخت کې سفر وکړ چې دې ته ورته سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم کړی و. یونان وایي د ترکیې سره تر هغې پورې خبرې نه کوي تر څو چې په ختیځه مدیترانه کې د طبیعي ګاز د منابعو لپاره پلټنې ودرولې نه وي. لیکن د شنبې په ورځ د لوړې سطحې د خبرو لپاره قبرس ته د پمپیو د تلو راتلو د ډیپلوماسۍ نه څو ساعته وروسته د خاندونو د لری کولو هلی پیدا شو. ترکیه د پلاتن خپل مهمه کشته بیرته بیسته راوغوښتله او د مهمو خبرو د شروع کېدو لپاره دروازه پرانستله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کووډ 19 وبا غیر مترقبه اخ تاثیر د مذهبي ازادي یا قیدې د تاریخوالو په شمول په مذهبي اقلیتونو باندې فشار زیات کړی دی. د مذهبي ازادي یا قیدې په باره کې د ملګرو ملتونو خاص راپورتر احمد شهید په قول دغه وبا په ډېر هیوادونو کې موجوده مذهبي نزغم لا نور زیات کړی دی او لمبه کړی دی. زه د خطري احساس کوم چې دغه ویروس د خپرېدو له کبله د عیسویانو، یهودیانو او مسلمانانو په شمول د مذهبي یا عقیدوي ټولنو نه د کرکې او د بل په ډب کې د تللو په احساساتو کې زیاتوالی وینم. حقیقت دا ده چې د نړۍ 3% نفوس په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د عبادت او مذهبي ازادۍ په باره کې زیات او ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي او د دوی د اکثرو هدف مذهبي اقلیتونه دي. د کورونا وایرس وبا دغه شرایط نه دي پیدا کړي مګر وضع یې له بد نه بدتره کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دلیل د جون د میاشتې په دوهمه نیټه یو فرمان لاسلیک کړ چې بین المللي مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکړي او د امریکا په ډیپلوماسۍ کې متغم کوي. دغه اجرایه فرمان د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي چې په شپږو میاشتو کې داسې یو پلان جوړ کړي چې په پلانولو کې به بین المللي مذهبي ازادي او د امریکا بهرنۍ پالیسۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د بین المللي انکشاف د ادارې لپاره د امریکا یا د یو ایس آی ډی د بهرنۍ مرستې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړی شي. دا د دغه پروګرامونو لپاره په یو کال کې لږ تر لږه 50 میلیون امریکایي ډالر ورکوي چې بین المللي مذهبي ازادۍ ته پرمختګ پرې ورکړي. د یو ایس آی ډی سرپرست رئیس جان بارسا په اعلامیه کې ویل دغه اداره به د اجرایي فرمان په عملي کولو کې مهم رول ولوبوي. امریکایان همیشه په دې عقیده دي چې لومړی ازادي مذهبي ازادي ده او دا زمونږ د ملي امنیت د ستراتیژۍ کلي ده. د یو ایس آی ډی هغه کوښښونه به چې د بین المللي مذهبي ازادۍ د پرمختګ په باره کې د جمهور رئیس د اجرایي فرمان عملي کول دي په منځني ختیځ کې د مذهبي ازادۍ او د پلورالیزم لوړ رتبه سلاحکار سما نورقویت اداره کړي. میرمن نورقویت په بین المللي چارو او په منځني ختیځ او په نړیواله سطح د مذهبي ازادۍ په موضوعاتو باندې د کار کولو د لسیزو تجربه لري. بارسا وویل مذهبي ازادۍ ته پرمختګ ورکول زموږ د نوو ستراتیژیو یوه ستنده. دا که د عراق په شمال کې د عیسویانو او یزیدیانو د عام قتل په خلاف عکس العمل دی یا په برما کې د روهنګیا مسلمانانو قوم پاکي ده د بین المللي مذهبي ازادۍ په باره کې رسمي کلتور په یو ایس ای آی ډی کې لومړیتوب شوی دی. ګرانو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ د سپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.